کیږي او شرکتونه له ګڼو ستونزو سره مخ دي. افغانستان په دې وروستیو کې له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان سره هم د ترانسپورتي او ترانزیتي ستونزو د هواري په هدف یو شمېر تړونونه لاسلیک کړي، خو ویل کېږي چې لا هم ستونزې پر ځای پاتې دي. همدارنګه بیا د اقتصادي چارو کارپوه تاج محمد اکبر افغان دولت ته سپارښتنه کوي چې د ترانزیتي او ترانسپورتي ستونزو د هواري لپاره د یوې فعالې ډیپلوماسۍ له لارې جدي هلې ځلې وکړي تر څو په دې برخه کې شته ستونزې هواري شي.
ازادي رادیو لملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio
د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت ویل یو شمیر هیوادونو سره تفاهم ته نږدې شوی دی چې په خپلو هیوادونو کې افغانان د کار لپاره ومني. د کډوالو راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی دا څرګندونه پرون په کابل کې وکړې. هغه ویل د حکومت هڅه دا ده چې د وزیر تړونونو له مخې له خطره د ډکو او قاچاقي سفرونو مخه ونیسي. له دې مخکې ځینو نورو افغان چارواکو هم په دې برخه کې ځینې ژمنې کړې وې. په تیرې بیا د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت مخکې ویلو چې یوه طرحه چمتو کړې ده چې د هغې طرحې له مخې به افغانان په بهرنیو هیوادونو په تیرې بیا د خلیج په عربي هیوادونو کې کار کولو لپاره په قانوني توګه واستوي، خو تر اوسه پورې هیڅ راپورونه د دې نه دي ورکول شوي چې یو افغان دې هم عربي هیوادونو ته په رسمي توګه د کار لپاره استول شوی وي. نور حال دې یوسف خانزادران په رپورټ کې.
د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت بهر ته د تلونکو کډوالو وضعیت دردونکې بولی. وایي حکومت هڅه کوي له هیواد بهر کډوالي منظمه کړي. د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی چې د چهارشنبې په ورځ د بیغه اوخ کو په نوم د کډوالو د ژوند په اړه د جوړ شوي فلم پرانیست غونډې ته خبرې کولې، وویل د هر کډوال ژوند د ډیرو دردونو بیان کوي. ښاغلی بلخی وایي حکومت ټوله هڅه کوي چې افغانانو ته په هیواد کې دننه مناسب ژوند برابر کړي، خو ځینو ستونزو دوی دې ته مجبور کړي تر څو داسې کډوالي چې منظم او قانوني وي ومني.
تلاشای را داره دولت افغانستان که مهاجرت در بیرون از کشور
دی. وایي افغان دولت هڅه کوي چې له هیواد بهر کډوالي منظمه کړي. په دې اړه د ځینو هیوادونو سره چې کاري قوې ته اړتیا لري خبرې اترې روانې دي، او د ځینو هیوادونو سره لاسلیکونه هم شوي دي، او په دې برخه کې انشاءالله اغیزناک کارونه ترسره شوي دي.
کار خوب و موثر در این عرصه انجام شوه انشاءالله.
د بیغه اوخ کو په نوم دا فلم چې دی افغان ځوان عباس محمدی لخوا جوړ شوی، د کډوالو د ژوند اوخ کو دردونه او سختیو حکایت کوي. د فلم د جوړونکي په باور بهرنیو هیوادونو ته د کډوالو تګ ډېرې کورنۍ له ناخوالو سره مخ کړي دي، او د دغه فلم له لارې خلک دې ته هڅوي تر څو په هیواد کې دننه ځوانان خپلو مسؤلیتونو ته متوجه شي. د 2014 کال رئیس چارو پاته د کډوالو د تګ لړۍ پرانستل شوه. له سوریایانو وروسته تر ټولو ډیرو افغانانو په قاچاقي توګه اروپا ته ځانونه ورسول. اروپا ترڅنګ په پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو ژوند ډیر وخت د اندېښنې وړ بلل شوی. ویل کېږي چې ژوند یې په سختو حالاتو کې تیریږي، خو له دې ټولو سره افغان حکومت د کډوالۍ د قانوني کېدو ژمنه داسې وخت کوي چې د روانو چارو د یو شمېر کارپوهانو په باور حکومت یې د پوره کېدو توان نه لري. له ډلې محمد مبارز ازادي راډیو ته وویل که حکومت د دې ستونزې مخنیوی کوي باید په کور دننه مناسبې زمینې رامنځته کړي.
خیلی دشوار است اندازه ای و اون حرفایی هم که گفتم ایش از آدرس حکومت
دا کار ډیر سخت دی. دا څرګندونه تر ډیره شعاري بڼه لري. مهمه دا ده چې که حکومت روغتیا هم پاملرنه وکړي، دلته په افغانستان کې تر ټولو ډیرې د کار زمینې برابرې دي، داسې چې بل ځای به د کار دومره اړتیا نه وي
وجود نداره و نه خواهد داشت.
د کډوالو چارو وزارت بیا وایي ایران، عربي او د سیمې یو شمېر نور هیوادونه ورسره د کارګرو په اړتیا غږېدلې او دا پریکړې عملي کېدونکې دي. دا په داسې حال کې ده چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت د شمېرو له مخې په افغانستان کې د کار په شرایطو برابر نږدې 2 میلیونه کسان بیکاره دي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله وایست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوې بولی خبرونه ته زه سید کمال شاه عارف هرکلای کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نوري ټوله خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د عادلانه محکمې د لړۍ په دوام پروګرام نن د شکنجې په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک میسون د کابل د سیمیز دفتر د نظارت او بررسی د څنګ امیر عبدالواحد سیرتی. سیرت صاحب اشاره غلاس
مننس.
سیرت صاحب، ک لومړی اوریدونکو ته د شکنجې د مفهوم په اړه معلومات ورکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو ته ستاسو محترم بیداری او ټول محترم اوریدونکو ته خپل سلام او احترامات وړاندې کوم. د شکنجې د مفهوم نه به مخکې آیت قرآن زمشان را پویا سوچی الله جل علا شانو فرمائی چی وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. الله پا خپل مورد که چی زخپل بندگان نتعذیب ووما مگر ما چی درغو پوری دوی تا رسول او هدایت نیستاول. دیدی آیت پا استنباط سرا مونگ تا دا جواتا کیگی چی تعذیب دی انسان، شکنجه دی انسان او دی انسان لپاره دا دی آیت نه صریحا معلومیگی چی او سرگندکی چی دا جواز نلری چی انسان دی جکسی انسان د شکنجه کی. الله چې خپل وای زه څوک نه شکنجه کوم نه تعظیم ترغو چې ما څوک نه یور لیږلی. د دې رسول لیږل په دې مفهوم دی چې انسان ته هغه جرم ور وپیژني چې دا جرم دی دا مه کوئ. نو په دې اساس باندې دلته مفهوم د شکنجې د قانون په رڼا کې هر هغه عمدي او قصدي او ارادتن چې وغواړي د چا ته رنج تکلیف او روانی جسمی صدمه ور ورسی ترغو پوری د سړای د مامور دی ضبط په دی وتونیږي چې ترغو پوری حقایق کشف کی. د شکنجه مفهوم په همدغه منوال باندې دی چې سړی ته درد رنج دا ور ورسی چې ترغو پوری د سړای په دی باندې معترف سی چې دغه خپل د جرم کده کړیم نه ځانته منسوب کی. دا مفهوم دی شکنجه دی او دا په قانون کې دا اعمال معنی دی.
ډیره مننه. سره سه محترم، څو ډوله شکنجه موجوده ده؟
د شکنجه دوه ډوله مو خود لول ډول رواني، دویم ډول فزیکی. هغه چې رواني هغه یو بندي په تورو کوټو کې تک تنها اچول د روحي صدمه ده. بل د دې عقاید ته توهین او دته سپکې سپورې ویل او د ده هغه کم تنظیم یا سیاسي اړیکې چې لري د هغه هغه منظومه یا منصوبه تنظیم ته سپکاوی، رهبر ته سپکاوی او یا د ده فامیل ته سپکاوی د روحي صدمات دی. یا نور ډولونه هم څه چې هغه کشف سوي دي چې موسیقي ورته په جګ آواز اوریدل، بې خوبه کول او داسې نور موارد دي چې دا روحن صدمه سړي ته رسوي. په ظاهر فزیکي حالت کې دا شکنجه نه محسوسیږي چې کله ته سړی وګورې محسوسیږي نه، ولې دله د روحن نه ډېر غټه صدمه لري چې هغه موارد مواظب کړ. او یو خو فزیکي شکنجه ده چې هغه نوکان ایستل او هغه په دوره باندې وهل، په یخو اوبه باندې درول او نوکان استل. دغسې نور موارد دي چې بالاخره یو مزنون دې ته واداره کی چې ترغو پورې هر هغه عمل چې ده کړی نه وي د ده د شکنجې په ترڅ کې هغه په دې معترف سي چې ځان ته هغه جرم منسوب.
سیرت صاحب، د شکنجې په اړه په نړیوالو قوانینو کې څه ویل سوي دي؟
نړیوال چې کله مختلف ملکونو مختلف جزاګانې په مختلف انقلابونو کې او په مختلف حکومتو کې د غچ د اخیستو په خاطر خلق متوسل سوله، دا په تاریخ کې ثبت سوله، بلاخره نړیوال په دې راجګ سول د دې له خاطر د شکنجې کنوانسون تصویب کړي چې شکنجه په هر ملک په هر نظام کې په هر ډول باندې که هغه د کودتا نظام وي که هغه د سلا اخیستلو په نظام یو نظام لبای نوړل او خپل سیاسي مخالف لبای نوړل بلاخره د نورو نه د اعتراف او د غچ اخیستو په منظور شکنجې ته متوسل سي په نړیواله کچه باندې دا ممنوع سوله. هیچ چاته اجازه ورکول کیږي نه چې دغه کې که چا دا کنفرانسون منلی او که نه یې منلی د دواړو له خاطره دا ممنوع ده. ځکه شکنجه داسې یو عمل ده چې توجیه نه لري. دا څوک چې څوک شکنجه کوي دا یا سیاسي یا زبانی او یا هم قومی او یا هم مذهبی د سره هغه تضاد موجود وي چې تر هغو د بل چا نه د شکنجې په زور باندې د اعتراف او د اقرار واخلي، نو بنا نړیوال په کې جګ سوله د قانون د منع شکنجه یې تصویب کړې ده. بعضې ممالک دا تصویب کړې منلې ده چې موږ به شکنجه نه کوو، بعضو نه ده منلې. بهرحال که چا منلې که نه ده منلې، شکنجه یو ناوړه عمل او غیر توجیه یو عمل دی چې څوک په دې باندې متوسل کیږي.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند
آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
آزادی
رادیو یو زر دو سو شپگ نوی منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدر منو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست، تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته ورجست. سیرت سي محترم، د ورستي پښتني پټوګه په افغانستان کې د شکنجې د مخنیوي لپاره تر دا مهاله پر څه ډول اقدامات شوي دي؟
د شکنجې د ممنوعیت او د منوکلو په خاطر زموږ اساسي په قوانین کې ډیر دی پخونه د دې اشاره سوي ده. غواړم چې خپل درنو اوریدونکو ته په دې هکړه لږ مختصرا معلومات ورکړم. څلورستمه ماده د اساسي قانون د 1901 کال چې هغه د غازی امان الله خان دوره ده، او په 1909 کال کې د ماده د 19 کې د نادر شاه په زمانه کې ممنوع سوی ده شکنجه، او همدغسې د 1934 کال د 26 ماده په قانون اساسي په ماده کې د محمد ظاهر شاه په وخت کې، او د 1905 کال کې یو 13 ماده د قانون اساسي د جمهوری دیموکراتیک خلق افغانستان په وخت کې، او د 1906 کال کې د ډاکټر نجیب الله په واکمنۍ کې، او بالاخره د 1902 کال په 9 ماده کې هم د ممنوع د شکنجې راغلې ده. د هغه وخت نه، د اناد امان الله خان د وخت نه تر دننه پورې چې ته راونیسي، د ټول دولتونه د شکنجې ممنوعیت په قانون کې تصویب کړی دی چې هیڅ فرد د دولت نسی کولای چې د مزنون نه د شکنجې په زور، که هغه روحي یا هغه فزیکي